لا غرمه نه مخکې لس بجې دی قدر منو دوستانو د ازادي رادیو دی ویبلې او ساتخ پرونه د وړاندې کول لپاره ز رضوان مراد له تاسو سره هم په دې خبرونه کې چې په تخنیکی برخه کې را سره حمید رکین همکاري لري او ری چې نن چهار شنبه لمن سره د مبارزه نړیواله ورځ ده او په دې اړه په افغانستان او یو شمیر هیوادونو کې غونډې هم جوړیږي. د غراس په بدخشان کې د افغان ځواکونو د ورسیو عملیاتو حل هم درکو، خو په سر کې له قسیم سولمل څخه د افغانستان سیمه او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
ټاکل شوی د نن د کابینې یو شمېر وزیران ولسی جرګې ته استیزه سي. چارواکي وایي د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې طالبانو غرونو ته پشا سوي دي او د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د لومړي ځل لپاره د سوداګرۍ د تنظیمېدو تړون ته رای واچول سوی. بشپړ خبرونه واوري. د ولسی جرګې له پریکړې سره سم ټاکل شوی د نن د کابینې یو شمېر وزیران ولسی جرګې ته استیزه سي. دوه ورځې وړاندې د اقتصاد، سوداګرۍ او صنایعو، قانونو او اطلاعاتو فرهنګ وزیران ولسی جرګې ته استیزه سول. د ولسی جرګې اداري پلاوي پریکړه وکړه چې د یولس وزیرانو تر استیزه وروسته به د دوی په اړه پریکړه وسي. د ولسی جرګې غړیو تر ژمنۍ رخصتۍ مخکې دا پریکړه کړې وه چې د کابینې هغه یولس وزیران چې په 1990 لمریز کال کې له 50% څخه کمه پراختیا بودیجه مصرفه کړې ده، د جرګې ته استیزه کړي. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي په وردوج ولسوالۍ کې د افغان او بهرنۍ ځواکونو په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو یو قمندان او 15 ملګري وژل سوي دي. سیمه ییزو چارواکو ویلي چې په وردوج ولسوالۍ کې د عملیات پرون ترسره سول. په یو بل خبر کې ویل سوي چې د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې طالبان دې تر سوي چې شاوخوا غرونو ته مخه کړي. افغان چارواکي وایي چې یو شمېر طالبان وروسته تر دې د غرونو لور ته وتښتېدل چې په نږدې 40 کلو کې دا غوی پر ضد تصفیوي عملیات تر سره سول. د بدخشان د امنیت قمندان جنرال امام الدین مطمئن په خبره لیوي میاشت رئیس چې د عملیات پیل سوي، لسکونه طالبان وژل سوي او شاوخوا سل تنه نور ټپیان سوي دي. نوموړی ازادي راډیو ته ویل چې په ټپیانو کې یو د ازبکستان تبه هم شامل دی. طالبان لا تر اوسه د بدخشان په اردو جلسوالۍ کې دوی ته د تازه اوښتو تلفات په اړه څه نه دي ویلي. د کونړ په دنګام ولسوالۍ کې د سړک غاړې د ماین چاودنې 13 ورځ افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د کونړ د والی ویاند واصف الله واصفی ازادي راډیو ته په دې اړه داسې ویل. په دنګام کې له پرون سار رئیس افغان او ائتلافي ځواکونو عملیات پیل کړي دي چې لا هم دوام لري. تر اوسه د طالبانو لور ته د اوښتو تلفات په اړه څه نه دي ویل سوي. د افغان چارواکو په وینا د دنګام پر ولسوالۍ نږدې دوی اونۍ مخکې د پاکستان له لورې د توغندیو 40 ډزې سوي وې. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان او نیپال د کرکټ ملي لوبډلې په نیپال کې پای لوبه وکړي. د اسیا د دوهمې کچې د شل اورونو په دغه لوبه کې افغانستان په نیمه پای لوبه کې هانګ کانګ په 2 وکټو مات کړ او نیپال عربي متحده اماراتو ته په 6 وکټو ماتې ورکړه. افغانستان تیر کال هم د دغه لوبو اتل وو او دا هم د نن لپاره د بهرنۍ اسارو بیا. یو امریکایي ډالر 350 افغاني 95 پوله، یو یورو 18 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 25 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستاني کلدار 533 افغانۍ. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د سرپرست کابینې د لوړی مراسم تر سره کړل. دا کابینه به د مې په میاشت کې د پاکستان د پارلماني انتخاباتو ترسره کېدو کار کوي. پرون 14 وزیرانو په اسلام آباد کې لوړ وکړه. دا وزیران د پاکستان سرپرست صدر اعظم میر هزار خان کوسو غوره کړی دي. د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د لومړي ځل لپاره په نړۍ کې هغه تړون ته رای واچول سوی چې د وسلو د سوداګرۍ د تنظیمېدو لپاره دی. پرون د ملګرو ملتونو د 193 غړي هیوادونو له ډلې 145 هیوادونو د دغه تړون په تایید رای ورکړي او ایران، سوریه او شمالي کوریا مخالفې رای واچولې. روسیا بیا په هغه 30 هیوادونو کې و چې هیڅ رای ونه کاروله. د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې اوسنی مشر ووک یرمک دا تړون وستایه.
I believe that the final text is robust and actionable.
د وی افکر کوم چې د دې تړون وروستۍ متن غشتلی او د پلیکېدو وړ دی. همدارز له ډیرو اړخونو به ساری دی. دا تړون د دې څرګندونه کوي چې د وسلو پلورونکو هیوادونه له قانوني پلوه اړ دي چې دا معلومه کړي چې پلورلې وسلې خو د بشري حقوقو او بشري قوانینو تر پښو لاندې کېدو کې مرسته نه کوي. بل لور ته په ملګر ملتونو کې د روسیې استازي ویټالي چورکین ویلي دي چې په نړۍ کې د وسلو د تنظیمېدو په دغه تړون کې د بشر لپاره د احتمالي خطرونو معیارونه سم نه دي څرګند شوي. د ماليزیا صدر اعظم د هیواد پارلمان منحل کړی دی. نجیب رزاق نن ویل پارلماني انتخابات به په دوه میاشتو کې ترسره شي او د هیواد پاچا د پارلمان د منحلولو په اړه د پریکړه منظور کړې ده. د نجیب په مشرۍ د ملي جبهې د ائتلاف د واک موده د روان اپریل میاشت په دیرشمه نیټه پای ته رسیږي. تمه ده چې د ماليزیا د درو ګوندونو مخالف ائتلاف او ملي جبهه به په راتلونکو انتخاباتو کې نږدې سیالي ولري. د ماليزیا ملي جبهه له 1950 رئیس په د هیواد کې واک چلولې دی، خو د 2008 کال په انتخاباتو کې د پارلمان له درو څخه دوه برخې څوکۍ له لاسه ورکړې. د قبرس مالی وزیر استعفا وکړه. میکالیس سارس په داسې وخت کې استعفا وکړه چې قضایي تحقیقات پیل شوی دي، څو څرګنده کړي چې تیره میاشت څرنګه د غیواد دیواله کېدو ته نږدې سو. سارس پرون خبر اعلان ته ویل د دې لپاره د استعفا پریکړه کړې چې دې ته اړتیا لري چې له قاضیانو سره په تحقیقاتو کې مرسته وکړي. سارس تیر کال د لایکی بانک مشر او د دې بانک ماتې تر ډیره د تیرې میاشتې په اقتصادي ستونزه کې ونډه درلوده. د دې تحقیقات هم کېږي چې مخکې تر دې چې په بانکونو کې د خلکو شخصي حسابونه کنګل سي، ډېرې پیسې له قبرسه بهر وتلې دي. له دا سره سم د قبرس د ولسمشر خپلوان هم په میلیونونو یورو بهر ته وړي دي. د امریکا ولسمشر وایي له کانګرس به وغواړي چې $100 میلیون د انسان د مغزو لپاره ځانګړې پروژې ته بیل کړي. د پروژې چې د مغزو نوښت نومول شوې ده، پکې هڅه کېږي چې د انسان د مغزو د وړو وړو برخو داسې نقشه وایستل شي چې ساره یې مخکې نه وي. ولسمشر اوباما چې پرون په سپینه ماڼۍ کې خبرې کولې ویل د انسان مغزه یو ستر راز دی چې د هغو د څرګندېدو انتظار کوي. دی وایي موږ انسانان کولی سو چې کهکشان چې څو نوري کاله له موږ نه لرې دی تشخیص کړو، کولی سو چې تر یو اټوم وړې ذرې مطالعه کړو، خو لا هم د 3 پاونډ مادې په راز نه یو خبر چې زموږ د غوږونو ترمنځ دی. د دې پروژې هدف دا دی چې د علاج نوې لارې چارې د عصبي او مغزي ناروغۍ لپاره پیدا کړو. او د دې محل وروستۍ خبر دا چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO یو نوی پروګرام تایید کړی چې هدف یې تر 2013 میلادي کال پورې له نړۍ نه د پولیو یا ګوزان ختمول دي. روغتیایي چارواکو د سه‌شنبې په ورځ په واشنگټن کې وویل چې په دې پروګرام کې د تاوتریخوالي ډکو سیمو کې د پولیو د واکسین د کارکوونکو امنیت زیاتول او تر 2014 کال پورې د پولیو د ناروغۍ د خبرېدو مخنیوي هم شامل دی. په دې شپږکلنې پلان به 15.5 میلیارد ډالر لګښت راځي. پولیو په یو وخت کې یو ستره نړیواله ستونزه وه چې اوس یوازې په پاکستان، افغانستان او نایجیریا کې پاتې ده. دا تر دې دمه خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له قسیم سولمل څخه اوریدل. تاسې ازادي راډیو اورئ. د بدخشان چارواکي وایي چې د اردوج په ولسوالۍ کې په لسګونو کلي له طالبانو پاک کړی دي. په روانه خبرونه کې اوري چې نن له ماین سره د مبارزې او نړیواله ورځ ده، او دا هم اوري چې په افغانستان کې اوس هر ورځ 100 کسان د ماین قرباني کیږي او څومره مځکه باندې ماینونه لا پاتې.
نو الحمدلله اوس دا ډیر زیات کم شوی دی. تقریبا 2000 کیلومتر مربع ساحات د افغانستان د ماین نه پاک شوی دی.
د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او د هموري چې د فراه ولایت په پشترود ولسوالۍ کې تیر کلونه زیات کوکنار کرل شوی، اما سه کال تر ډیره حده کاروانګرو د تاریاکو کرلو ته مخه کړې ده. په خبرونه په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوړې اچار تفریحي پروګرام لرو. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 2296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلای شي. د بدخشان چارواکي وایي چې د اردوج په ولسوالۍ کې په لسګونو کلي له طالبانو پاک کړی دي او هغوی ته درانه تلفات اړولې دي. د بدخشان امنیت قومندان وایي چې پاتې طالبان د غرونو لور ته په شا شوي دي. تاجکستان بیا خپل سرحد ته څیرمه دا درانه جګړه بللې او ویلي دي چې حالات له نږدې څاري څو مشکوک تروریستان تاجکستان ته داخل نشي. د موضوع تفصیل له احمد شیبر اورو.
د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد عملیات دوام لري. افغان چارواکي وایي چې نږدې 40 کلي له طالبانو تصفیه شوي دي. په وردوج کې له 4 اونیو راهیسې د عملیات پیل شوي دي. د بدخشان د امنیت قمندان په وینا شپېته طالبان وژل شوي او شاوخوا 100 تنه نور ټپیان شوي دي. د عملیاتو پر مهال سیمه ییزو د 2 ملکیانو د وژنې خبر هم ورکړ. خو د وردوچ ولسوال دولت محمد خاور ازادي راډیو ته د ملکیانو د وژنې خبر رد کړ.
د
اخشیره پر سر یو د شکوه چې کله الوتکې پرې بمباری وکړه او وطن ووشل شو. دغه وطن هغه ول چې دغه د شکې شاوخوا وو. د شکې ول د مرمیو چمتو کوونکي همغه د شکې خلکو د همدغه پاړه ویل شوې دي چې ملکیان. د بدخشان د چارواکو په وینا طالبان اوس د وردوچ غرونو او لوړو سیمو ته پشا شوې دي. طالبانو تر اوسه د خپلو تلفاتو او پشا تک پاړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکو مخکې ویلي وو چې داسې کسان یې په وردوچ کې نیولي دي چې ګمان کوي د ازبکستان د اسلامي تحریک غړي وي. د بدخشان امنیت قمندان جنرال امام الدین مطمئن ازادي راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې هم یو د ازبکستان دی. دغه عملیات د تاجکستان سرحد ته له 150 تر 500 کیلومتر پورې نږدې روان دي او تاجک چارواکو اندېښنه ورته څرګنده کړې ده. انټرفاکس اژانس د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې د یو چارواکي په وینا وایي دغه درنې جګړې ته اندېښنه لرو ځکه چې دا د اشکاشم سرحد ته نږدې ده او موږ له سرحدي سیمو د عملیات دقیق څارو. د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې چارواکي انټرفاکس اژانس ته وویل د اشکاشم سرحدي ځواکونه خپل کار کوي او تیر کال وړې هلته نور ځواکونه لدی ویری ځای پر ځای شول چې د افغانستان له لوري د ازبکستان د تحریک اسلامي غړي چې له القاعده سره تړاو لري د تاجکستان لور ته ونوړي. په تیرو دریو میاشتو کې تر لسو ډیر ځلي وسلوالو د افغانستان د بدخشان له لوري تاجکستان ته دا اوښتو هڅه کړې چې د تاجکستان له سرحدي ځواکونو سره یې نښتې هم کړې دي.
ازادي راډیو د بی طرفه مؤسق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د الکترونیکی تذکرو د ویش پر مهال د جال د مخنیوي لپاره ځانګړي تدابیر په پام کې لري. د دې وزارت مرستیال د سې شنبې په ورځ مشرانو جرګې ته د الکترونیکی تذکرو په حق له د پښتنو ځوابولو لپاره ورغلی. ویل چې لومړی د هر افغان د پیژندلو لپاره تحقیقات کوي او بیا تذکره ورکول کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر سناتورانو په دې وزارت انتقاد کوي چې د دغو تذکرو ویش ځنډول دی. پخوا حکومتي چارواکو ویلي چې د دې تذکرو ویش به د روانې حمل میاشت په درېمه نیټه پیل کړي. په دې حق نه نور د جمیلی ظریف په رپورټ کې
د کورنۍ چارو وزارت چارواکي وایي چې په هر سیمه کې د مخورو خلکو او د کلي یا سیمې د وکیلانو په مرسته د تذکرو د ویش پر مهال د جال مخه نیسي. د دې وزارت مرستیال مرزا محمد یارمند چې د سې شنبې په ورځ مشرانو جرګې ته د الکترونیکي تذکرو په هکله د پښتنو ځوابولو لپاره ورغوښتل شوی و وویل چې په دې پروسه کې د جال د مخنیوي لپاره له یوې علمي پروسې کار اخلي. دی وایي چې په دې پروسه کې به د هیڅ یو بهرني هیواد وګړي ته د تذکرې اخیستلو اجازه ورنکړي.
که چیرې بیا هم په تذکرو کې کوم مشکوک لاسلیک تر سترګو شي نو د سیمې وکیل او یا ځینو نورو ادارې خبر راکوي چې دغه کس نقلي تذکره اخلي. مونږ د دې لپاره یو اداره جوړ کړی چې پر هغه سیړنه کوي او په لابراتوار کې چک کوي او په څو ثانیو کې معلوموي چې دغه تذکره نقلي ده. د هویت پیژندل هم یو علمي پروسه ده چې په هغه کې به هیڅ ستونزه نه وي او ان شاء الله چې مونږ یې کنټرولو.
یارمند وایي هر افغان به د تذکرې له اخیستلو مخکې د کورنۍ چارو وزارت او سیمې خلکو په مرسته لومړی پیژندل کیږي او وروسته به تذکره ورکول کیږي. په خو ډیر داسې موارد پیدا شوی چې بهرنی واد باو د غلطو هدفونو لپاره د افغانستان تذکری اخیستې دي. ټاکل شوی و چې د رواني حمل مشتي په درې منټه به په کابل کې د الکترونیکی تذکرو ویش پیل شي. خو چارواکي وایي چې د پرنټرونو د نشټوالي له امله تر اوسه دغه پروسه ځنډیدلې ده. ځینې سیاسي ګوندونه حکومت تورنوي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د دغو تذکرو ویش ځنډوي ځکه چې له دې تذکرو څخه خلک د رایې ورکولو د کارت په توګه هم ګټه اخیستلی شي. که څه هم د کورنۍ چارو وزارت ونه ویل چې د دې تذکرو ویش به کله پیلېږي خو وی ویل چې دوی هڅه کوي د ټاکنو تر نیټې 4 میلیونه افغانانو ته الکترونیکي تذکرې ورکړي. بل خو یو شمېر سناتوران لا هم ډاډمن نه دي چې د دې تذکرو د ویش پروسه به دومره ډاډمنه وي چې ځینې بهرنیات به ونه شي کولای ترلاسه کړي. د مشرانو جرګې یو غړي نصر حارس وویل
ولې د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ دومره وځنډېده؟ ستونزه په څه کې ده؟ آیا سیاسي ستونزې دي، فشارونه ډېر دي او که کومه بله خبره؟ بله مسأله دا ده چې په یو شمېر سیمو کې جالي تذکرې له خلکو سره دي، لکه څنګه چې تیر کال په ولسی جرګه کې په همدې مسلې خبرې کېدې چې یو شمېر وګړي له ایران او یو شمېر له پاکستان راغلي او د افغان په نوم تذکرې اخیستې دي.
د مشرانو جرګې یوې بلې غړي بلقیس روشن هم د کورنۍ چارو وزارت له مرستیال نه خپله پوښتنه داسې مطرح کړه:
په دې کې څه ضمانت موجود ده چې د تذکرو له ویش نه مخکې به ایران او پاکستان په دې برخه کې مداخله ونه کړي، او هغه کسان چې دغو دواړو هیوادونو ته کار کوي په دې برخه کې مداخله ونه کړي؟
خو د کورنۍ چارو وزارت د تذکرو د ویش لړۍ مشر انجینر فرهاد سره له دې چې په دې حق له څه ونه ویل چې په کابل کې به د تذکرو د ویش لړۍ کله پیلېږي، خو څرګنده کړه چې الکترونیکي تذکرې به ټول هیواد ته د لیندۍ په میاشت کې ورسیږي. د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو له مخې دغه تذکرې ټولو افغانانو ته پرته له کوم تبعیض او یا بلې ستونزې په ډېرې اسانۍ سره ورکول کېږي. د دې وزارت مرستیال وویل چې دا لړۍ لومړی له کابل نه پیلېږي، بیا په ختیځو او بیا سویلي او ورپسې به لویدیځو ولایتونو کې هم پلی شي.
د افغانستان او یو شمېر هیوادونو کې نن د ماین پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې ادارې مسؤلان وایي چې اوس هم هر کال په دې هیواد کې کابو 1500 کسان د ماینونو قرباني کیږي. بلخوا ملګر ملتونو په یو سروې کې ویلي چې د 2012 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې نږدې 1500 ولسي خلک وژل شوي او شاوخوا 2000 نور شوبل دي چې ډېری د ماینونو په چاودنه کې مرګ شوبله اوښتې ده. په افغانستان کې د من پاکې موسسې وایي چې په دې هیواد کې اوسني خښېدونکي ماینونه تر پخوانیو ډېر خطرناک دي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند په دې اړه څېړنیز رپورټ برابر کړی دی.
په افغانستان کې د مین پاکې ځینې موسسې وایي چې په دې هیواد کې اوس هم په 1550 کیلومتر مربع سیمه کې ماینونه ښخ دي. له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو له وتلو شاوخوا 20 کاله کېږي، خو د دغو ځواکونو او د دې د پلویانو لخوا شخصي ماینونه اوس هم لسګونه افغانان وژني او یې معلولوي. د مین پاکې موسسې د مین پاکې د ادارو د معلوماتو له مخې په تیرو شاوخوا شل کلونو کې په دې هیواد کې دغو موسسو 2000 کیلومتر مربع سیمه له ماینونو پاکه کړې او د پاتو سیمو د پاکولو لپاره لس نور کلونو ته اړتیا ده. په افغانستان کې د مین پاکې موسې د اجرایه کمیټې او د ای ټی سي د موسې رئیس کفایت الله ابلاغ وایي چې اوس په حال په هم هر ورځ په دې هیواد کې یو یا دوه کسان د ماینونو قرباني کیږي.
اوس د ورځې یو یا به ډیر کم دوه واقع وشي. دوم مشکل چې په اول سر کې وو په دغه واقعاتو کې 80% قربانیان ماشومان وو. ټول افغانستان په ماینونو او ناچاودنو مهماتو دکو. نو الحمدلله اوس دا ډیر زیات کم شوی دی. تقریبا 2000 کیلومتر مربع ساحات د افغانستان د ماین نه پاک شوی دی. تقریبا 550 کیلومتر مربع پاتې دی چې مونږ پلان لرو په آینده لس کالو کې ان شاء الله که دونر مونږ ته پیسې راکړي مونږ کولای شو دا پاک.
شغلی ابلاغ وایي چې په روسیا، ایتالیا، انګلستان، ایران او پاکستان کې جوړ شوي 350 ډول ماینونه موجود دي چې ډېر خطرناک دي. د یونما د یو راپور پر اساس هغه مهال چې پخوانی شوروي اتحاد په افغانستان کې ماته وخوړه، تر وتلو وروسته د افغانستان د نفوس برابر ماینونه او ناچاودیدونکي توکي تر شا پرېښول. شوروي ځواکونو په افغانستان کې میلیونونه ماینونه او ناچاودیدونکي توکي پرېښول چې اوس هم د ډیرو افغانانو ژوند له خطر سره مخ دی. د مین پاکۍ د ای ټی سي موسسې مشر وایي په تیرو څه باندې 2 لسیزو کې له ماینونو سره مبارزه اسانه نه و او د 204 رویاتونو مین پاکانو ژوند هم اخیستی دی. د آی سی آر سی یا د سره صلیب نړیواله اداره چې د جګړې له قربانیانو سره مرسته کوي، دوی هغو کسانو ته هم مصنوعي پښې او لاسونه جوړوي چې د ماینونو چاودنو ځنې پرې کړي دي. په افغانستان کې ردیه کمیټې ویان عبدالحسیب رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې پخوا په دې هیواد کې د دوی 2 اورتوپیدي مرکزونو ته هر کال زر تنه د ماینونو معلولین وړل کېدل چې اوس مهال د کالات څخه 1500 کسان وروړل کېږي او د ورته پلاستیکي لاسونه او پښې جوړوي.
تقریبا په یو کال کې 8000 نوي ناروغان هغه کسان چې معلول وي هوا مرکزونو کې پر افغانستان کې ثبتو مونږ د هغوی نه تقریبا 1000 کسان هغه کسان دي چې یا په خیل له لاسه ورکړي وي او یا هم لاس له لاسه ورکړي وي. د دې نه تقریبا 1500 کسان د ماین قربانیان دي. اخوا مونږ تر 1000 نه زیات کسان د ماین قربانیان رجستر کوله، نو اوس دا رقم لږ شوی دی.
د افغان پوز 22 کلن ځوان بردمل زرین خیل چې د مور او پلار یو زوی دی غوښتلی چې په هلمند ولایت کې د خپل دندې پر وخت پر لار د شخصي ماینونه شند کې خوده خبر نه و چې دریم ماین به د خبرګې پښې پرې کوي او نور به د افغان پوز په لیکو کې خدمت نشي کولای. بلال د افغان پوز په لیکو کې څلور کال هیواد ته خدمت کړی. نوموړی وایي د افغان ملي پوز د افغانستان د ملي امنیت ساتلو په نیت په عملیاتو کې د خپلې ډلګۍ سره وتلی و چې د شخصي ماین ښکار شو. د ماین چاودنې د 15 کلن بلال دواړه پښې پرې کړې او یو لاس یې هم ورمات کړ او دی اوس د خپلو ملګرو او د خپلو ملګرو په پوځي پریډ کې نه څرګندېږي. د سرسلب ادارې لخوا د ورکل څو پلاستیکي پښو په مرسته باندې دی تګ راتګ کوي.
منګ سرور کاله په اردو کې خدمت وکړ. سرور کار نه پښ کوم نه به مای بشو من چې واله ماغه نه پښ کوم نه زه یو سرور پنځه ورځې پس به په وښ کرا دم چې په شم مخپې مې نه وي خپل بي سره تغیرات راغل دي ور چې خپې مې لا سرور کړل لاسونه چې کوم دین راغه شان شنور زندگی مخته زندگی چې کوم روانه ده لاګه دا غم دا شان.
د راپورونو او احصایو له مخې په افغانستان کې سلګونه زره داس کسان سته چې د ماینونو او چاودیدونکو موادو په چاودنو کې معلول سوي دي. خو د ملګرو ملتونو لخوا په افغانستان کې د ولسي وژنو په اړه په یو سروې کې ویل سوي چې د 2012 کال په لومړیو شپږ میاشتو کې د ملکي تلفاتو شمیر 1515 تنه و او تر 2000 ډیر نور ټپیان سوي و چې ډیری د سرک د غاړې د بمې چاودنو قربانیان دي. د سرسلیپ نړیوال اداره د تیر په څیر بیا هم په افغانستان کې د جګړې پر بیلابیلو خواو غږ کوي چې د سی خلک ژوند ته زیان و نه رسوي.
لو تر وو ورځي په اونۍ کې
اوس هم له قسم سوال مل څخه اورو چې د کابل چاپ د نن ورځې مطبوعاتو اتسلی کلی.
کابل چپ د نن ورځې ورځپاڼو د ګڼو نور مسایلو ترڅنګ له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د لویدیځ د ستراتیژیو په اړه د ولسمشر کرزي نظر او د غراس پروان کال کې کابل ښار ته د وسلوالو لخوا متوجه امنیتي ګواښ په اړه لیکنې کړې دي. د ویسا خپلواکي ولسپاڼې په لومړي مخ کې د ولسمشر حامد کرزي په حواله په غټو ټکو سره لیکل شوی چې غرب له تروریزم سره د مبارزې لپاره ځانګړې ستراتیژي نه لري. ویسا له جرمنی ورسپانی سره په مرکه کې د ولسمشر کرزي نظر راخیستی چې له تروریزم سره په مبارزه کې د بهرنیانو پر روان ماموریت انتقاد کړی او هغه یو ناکامه جګړه بللې ده. د مطلب په دوام کې راغلی چې د تروریزم ستونزه په پاکستان کې ده او هلته لمنځ وړل کېدای سي خو دا کار تر اوسه پورې نه دی سوی. ورسپانه د مطلب په دوام د نوموړي په حواله لیکي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر هم کولای سي د 2014 کال په انتخاباتو کې برخه واخلي. د ویسا ورسپانه په یو بل مطلب کې لولو چې روان کال به کابل ښار تر ډیره د وسلوالو له ګواښ سره مخامخ وي. ورسپانه د مطلب په دوام د امنیتي مسؤلانو په حواله لیکي چې وسلوال به روان کال تر ډیره په کابل کې دولتي او بهرني تاسیسات او د غرض د خلکو د ګڼه ګوڼې سیمې هدف ونیسي. ورسپانه په دې برخه کې د افغانستان د ملي امنیت چارواکو خبري نقلوي چې وایي په کابل کې تروریستي حمله او فعالیتونه اکثرا په ګاونډي ولایتونو کې جوړیږي او امنیتي ځواکونه د وړتیا لري چې د حمله شنډې کړي. ورسپانه زیاتوي چې د کابل په دروازو کې د مدرنو تخنیکی وسایلو نشتون به د ډول حملو شندول ستونزمن کړي. خدمتکار غیر دولتي ورسپانه هم ورته مسله راخسته او د سرمقالې عنوان دی د کابل امنیت د افغانستان امنیت دی. د دې سرمقالې په دوام لولو چې د کابل امنیتي مسولین وایي وسلوال مخالفان هڅه کوي چې روان لمریز کال خپل 50% حمله په کابل ښار کې وکړي. ورسپانه د مطلب په دوام د کابل لپاره د طالبانو لخوا د نمول سوي مشرتابه په برخه کې بدلونونو ته هم اشاره کوي او زیاتوي چې د بدلونونو شی چې طالبان نیت لري کابل په خپل جبهه بدل کړي. ورسپانه د مطلب په پای کې امنیتي مسولانو ته سپارښتنه کوي چې باید د کابل کمربند پیوړی کړي او په شاوخوا سیمو ولایتونو کې امنیتي قرارګاوي رامنځته کړي. انیس دولتي ورسپانه بیا په خپل مطلب کې د امنیتي ځواکونو د وضعیت ښه کېدو ته خوشبيني ښودلې ده. د دې مطلب عنوان دی د هیواد امنیتي ځواکونو په مراتبو سره ښه سوي دي. ورسپانه د مطلب په دوام په هیواد کې د امنیت انتقال ته اشاره کړې او زیاتوي چې د بهیر تروسه په بریالیتوب سره پر مخ ځي او د هیواد امنیتي ځواکونه کولای سي د ورسپارل سوي سیمو څخه په ښه ډول دفاع وکړي. ورسپانه زیاتوي چې تیر کال څه باندې 80% عملیات د افغان ځواکونو لخوا تر سره سول او تر راتلونکي کال پورې به 100% عملیات د افغان ځواکونو لخوا وسي. ورسپانه د مطلب په بلې برخه کې د امنیتي ځواکونو په خبره لیکي چې تر اوسه پورې 50,000 بهرني ځواکونه له افغانستان وتلي خو افغان ځواکونه توانېدل چې دا تشه په سم ډول ډکه کړي.
دا فرا ولایت په پشترو دولسوالی کې تیر کلو نه زیات کوکنار کرل کېدل، اما سږ کال تر ډېر حد دغل د کروندګرو ترکاریو کرلو ته مخه کړې. کروندګر وایي چې د دوی کرهنیز مواد بازار نه لري او دولت باید د بازار په موندلو کې ورسره همکاري وکړي او یاد ورته سړی خونی جوړ کړي. نور حال لسیمې د احمد شاه فطرت په رپورټ کې اورو.
د پښترو د ولسوالۍ ځمکه لرونکي وایي چې دغلته یې سږ کال زیات بادرنګ او پیاز کرلی دي. دوی وایي چې د پښترو د ولسوالۍ ځمکه ټولو ترکاریو ته په خاص ډول بیا پیازو ته ډېره مناسبه ده او دوی ډېر حاصلات اخلي. د پښترو د ولسوالۍ د بزګرانو د اتحادیې او تنغړی عبدالقادر وایي چې دولت باید د دوی حاصلاتو ته مخکې له مخکې بازار پیدا کړي. د ده په وینا د دوی کرنیز حاصلات له یوې خوا مناسب بازار نه لري او له بلې خوا په فراه ولایت کې سړی خون نشته چې دوی خپل محصولات پکې وساتي.
یو غزنه شی چې ډیر کلو کېږي پیاز چې متاسفانه موږ بازار یا مارکیټ نه لرو. موږ پیاز چې رسیږي یو من چې 15 کیلو دی په 15 افغانۍ خرڅیږي، اما په ژمي کې چې د پاکستان څخه موږ پیاز بیرته راوړل کېږي تر مرګ چې خراب هم پکې دي، موږ ته یو کیلو په 15 افغانۍ راکول کېږي. نو که چیرې موږ سړی خونې ولرو او مارکیټ ولرو نو دغه د قانون لا تشویق کېږي، پیاز به ډیر هم کړي، نور میوه او سبزیجات به هم کړي او دغه متاسفانه چې موږ سړی خونې نه لرو.
په همدې حال کې د فراه ولایت د کرهن ریاست چارواکي وایي چې دوی د سړو خون د جوړولو لپاره ډېرې هلې ځلې کړې دي. د فراه ولایت د کرهنې او مالداري ریاست مرستیال انجینر جعفر وایي چې دوی په دې هکله داخلي او بهرني موسسات سره خبرې کړي او دغه ستونزې ته به ډېر ژر د پای ټکی پرېږدي.
دا خبره دغه دونران ته، دغه دولت ته، ټول ته موږ دا خبره رسولې دي چې په فراه کې سرخانه نشته. دغه سرخانه داسې ډېر تاوان رسوی خلق تا اغوی ما تاوایی چی دغا سردخانه موش جوراو موش امدواریو چی دغا دونران، دغا خارجیان، دغا مشکل جر پفراک رفکوی.
د فراه ولایت د پشرو د ولسوالۍ پراخه کرنیزې ځمکې لري. په دغه ولسوالۍ کې که څه هم څه ناڅه کوکنار کرل شوي، خو ډېری کروندګرو یې سږ کال د ترکاریو کرلو ته مخه کړې ده.
افغانستان د انتقال په مرحله کې ډېر ژر له آزادي راډیو
تاسو زموږ غږله آزادي راډیو اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په نړۍ کې د وسلو د سوداګرۍ تړون ته سویبېدل وستایل. ملګرو ملتونو پرون په دې اړه رایه واچولې چې له دریو هېوادونو پرته نورو دا تړون تایید کړ. جان کیری وایي چې له دې تړون سره به په نړۍ کې امنیت ټینګ شي. د آزادي راډیو خبر څنګه په رپورٹ لري چې مهمه برخه احمد شبر وړاندې کوي.
د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې د لومړي ځل لپاره په نړۍ کې هغه تړون ته رای واچول شو چې د وسلو د سوداګرۍ د تنظیمېدو لپاره دی. پرون د ملګرو ملتو د 193 غړو هیوادو له ډلې 145 هیوادو د دغه تړون په تایید رای ورکړي او 3 هیوادو مخالفت وکړ. ایران، سوریه او شمالي کوریا هغه 3 هیوادونه دي چې تیره اونۍ لا ویلي وو چې له دې تړون سره به موافقه ونه کړي. روسیه بیا په غو دربشت هیوادو کې به چې هیڅ رای یې ونه کاروله. د ملګرو ملتو د عمومي غونډې اوسنی مشر چې یو سربیایي سیاستوال دی خبریالانو ته څرګنده کړه چې د دې تړون منل یو بې ساری بدلون دی. ووک یرمیک وویل:
آی بلیو دټ د فاینل ټیکست از روبست اند اکشنبل. It is also in many ways
فکر کوم چې د دې تړون ورستای متن غشتلی او د تنفیذ وړ دی. همدارس لډیرو اړخونو به ساره دی. دا تړون د دې څرګندونه کوي چې د وسلو پلورونکو هیوادونه له قانوني پلوه اړ دي چې دا معلومه کړي چې پلورلې وسلې خو د بشري حقوقو او بشري قوانینو تر پښو لاندې کېدو کې مرسته نه کوي. بل لورته په ملګرو ملتو کې د روسیې استازي ویتالی چورکین ویلی دی چې په نړۍ کې د وسلو د تنظیمېدو په دغه تړون کې د بشر لپاره د احتمالي خطرونو معیارونه سم نه دي څرګند شوي. چورکین زیاته کړه چې دغه تړون ګونګ تفسیرېدای شي او شاید یو شمېر هیوادونه ترې سیاسي ګټه پورته کړي. له دې تړون سره د ماسکو د اختلاف ټکي چورکین داسې بیان کړل:
Несмотря на настойчивые призывы многих государств
د ډیرو هیوادو د بیا بیا غوښتنې سربیره د دې تړون مسودې غیر دولتي او غیر قانوني مؤسسو ته د وسلو استول نه دی منع کړی. د غتشه د پام ورته چې پرته له شکه د وسلو د سوداګرۍ د تړون د تطبیق پر اغیزمنتوب تاثیر کوي. خود سنچوري فاونډیشن په نوم د نیویارک په څیړنیز مرکز کې د ملګرو ملتو د چارو څیړونکی جیفری لارنتی په دې باور دی چې دغه تړون ډیر عالی معیارونه لري او اوس چې د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې تصویب شو د تطبیق وړ دی. تر لسو ډیر کلونه وشول چې ګڼو هیوادونو او فعالانو غوښتل چې دا تړون تصویب شي. دوی په دې نظر دي چې په نړۍ کې باید د وسلو سوداګري تنظیم شي او هڅه وشي چې دا وسلې ترورستان، یاغیان او جنایتکاران ترلاسه نه کړي.
ازادي راډیو اورای تاسو زمونږ غږ ازادي راډیو اورای دوستانو ریپورټونه وایي چې په فراه ولایت کې د وسلوالو مخالفان لخوا ډلې حمله شوې ده. موږ هڅه کوو چې په فراه کې د ازادي راډیو له خبريال سره تماس ټینګ کړو او په دې اړه تاسو ته معلومات درکړو چې دا حمله چیرته شوې، تلفات